حضرتن.
ممنون شما.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، سات دوی بجه سوی د ازادي رادیو د خبرونه مو د ازادي په چپو کې پروگرام په ځانګړي سره د ازادي په چپو کې پروگرام کې نن په افغانستان کې پر یو لړ مهمو مسلو باندې بس کیږي. د بحث موضوع به ورسته زمام کاران چې دوی استودیو ته راغله لرته وای په یادول ریچ په دغه پروگرام کې پر بحث باندې تاسو هم خبري کولای سي او هم پوښتنه کولای سي. پروگرام ته ټلیفونونه را کولای سي، د ټلیفونونو شمیره به هم ورسته زمام کاران راسي درته اعلان به کی. نو د ازادي په چپو کې پروگرام د اروېدل پر را سره وسی په فایل کې خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې لا هم فعالیت لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اربیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندیشنه څرګنده کړې ده. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر ایران ځخ کړی چې له مخدره موادو سره د تړاو په تور د نیولسو کسانو له ادامه لاس واخلي. پوره خبر نو اورید. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. دا رپورت په یو برخه کې ویل شوی چې متحده ایالاتو او افغانستان د داسې دوړخیز کاری چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړي چې د اټمی تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري به ورسره زیاته شي او د اټمی قاچاق د مخنیوي کشف او خونسا په ارتباط د افغانستان توان زیات شي. رپورت وايي د حقانی شبکه لشکره طیبه او جیش محمد تروریستي ډلو په 2018 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی وو. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د دې یوې څانګې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت ټولنې په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په شهرونو کې پیسې راغونډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر رپورت کې چې پرون خپور شوی د بیلګې په ډول ویل شوی چې د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې ملګرو ملتونو د تروریستانو په لیست کې شامل کړی په پاکستان کې سترو غونډو ته ویناوې کړې دي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو لا په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلیه وزیر نن وویل چې د افغانستان د په جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي دي او اعدامونه یې تر ډیره هده په ابد حبس باندې بدل کړی دي. د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انوار نن په کابل کې د افغانستان د نوي جزایی کوډ د معرفي کولو په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي چې جزئیات به په وروستیو خبرونو کې درته وړاندې شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن یو اربیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندیښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې لشترلژه و 50 ماشومان ورسره ثبت شوي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. د شاغلی صدیقی په وینا حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کېږي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودکان و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلحانه در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای لا و هم متاسفانه اکثر اطفالی که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمانی که نگرانی های دیگه مایی است اطفال هستن که استخدام نمیشه و هویتشان مشخص نیست، اما در پوسته ها نگهداری میشن و از استفاده جنسی صورت میگیرد.
دا ولوار نه دی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه هیواد کې په جګړه کې له کوچنیانو د استفادې او پر کوچنیانو د جنسي تجاوزونو له عمله اندیښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان حکومت یم نتی د ادارو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه ورستۍ اداره په اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر ایران ژغ وکړ چې له مخدره موادو سره د تړاو په تور د نیولسو کسانو له ادامه لاس واخلي. د ایران پارلمان اوسمهال د مخدره موادو په ارتباط خپل قوانینو پر اصلاح او تدوین غور کوي. پارلمان شای په دوه اونیو کې پر داسې اصلاحاتو رای واخلي چې د مخدره موادو په ارتباط د ادامونو شمیر په بیساري ډول ورسره کمیدلای شي. د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د منځني ختیځ د چارو مسؤلي سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران قضایي قوې ته دانه شای چې خلک اوس د هغ قانون پر اساس اعدام کړي چې شای راتلونکي میاشت کې بدل شي. د سازمان ویلي چې په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې ویدارې چې په ناروی کې د پټیل چې د جون میاشتې له 15 راهیسي لشترژ نه د شتنه په ایران کې له مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پرون امریکا ته خبرداري ورکړ چې له فارس خلیج خپل مرکزونه لري کړی او د تهران پر ضد د نویو بندیزونو په اړه د غلطي محاسبه مخنیوي وکړي. د ایران خبری آژانس تسنیم او نورو د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د قومندان محمد علي جعفري په حواله لیکلي چې که د امریکا متحده ایالات غواړي د ایران پر دفاعي ادارو او ګارد د بندیزونو لړۍ جاري وساتي، باید په سیمه کې خپل مرکزونه د ایران له شاوخوا زر کیلومتره لري کړي. جعفري امریکا ته خبرداري ورکړي چې د هر ډول غلطي محاسبه لوی به یبه پرې کوي. ایران ویلي د بلاستیک میزایلو سیستم له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړی او له نړیوالو سره پر اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوی وه تیری نه کوي. د امریکا متحده ایالات په کویت، قطر او بحرین کې مرکزونه لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوه مرکزونو د لری کولو هیڅ پلان نه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د تیری سیشن به پورز د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام په حواله نوی بندیزونه ولګول. او د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف شک څرګند کړی چې هیواد به د سیرلیک خط پر ځای له لاتیني الفبا د کار اخیستل پیل کړي. اتمبایف نن په بشکک کې وویل چې له لاتیني الفبا کار اخیستل به هغه هیوادونه سره لري کړي چې په ترکی ژبه خبرې کوي. هغه وویل چې په زیاتو هغو سیمو کې چې خلک په ترکی خبرې کوي او د روسیې د فدراسیون تر واکمنۍ لاندې دي په سرلیک خط کار کوي، نو شایي د سرلیک خط کارولو ته دوام ورکړي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کو روانونه. یو تاوده مسله د هغې الوتکې ده چې په مزار شریف کې د مولانا بلخی پر هوایي ډګر د هغې د کښېناستو مخه ونیول شوه. د ځینو راپورونو له مخې په دې الوتکه کې جنرال عبدالرشید دوستوم او په سلګونو کسان د بلخ د ولایت او محمد نور په ګډون د هغه راتګ ته انتظار و، خو الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنکړای شوه. الوتکه ترکمنستان ته ستنه شوه او له هغه ځایه بیرته ترکیې ته ولاړه. تر دې راپورونو وروسته د جنرال دوستوم دفتر افغانستان ته د ملي اسلامي جنبش د مشر د راتګ خبره رد کړه او په یوې اعلامیې کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم په ترکیه کې دی او تر اوسه یې افغانستان ته د تګ پرېکړه نه ده کړې. که چېرته په دې الوتکه کې جنرال دوستوم نه و، نو ولې د هغه په سلګونو ملاتړي او د بلخ والي عطا محمد نور هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره تللي و؟ د عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل
والی بلخ اگر می رفتم به خاطر پذیرایی مهمانای ترکی ما معمول است. اگر مهمان جای خود باید ما پذیرایی می کردیم که کردیم در دایده هم خواهد کرد.
نیویارک ټایمز رسپانې د بلخ د ولایتي شورا او د بلخ والی ته د یو نږدې کس په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې جنرال دوستوم و. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي رئیس عبدالخالق له هغو کسانو څخه یو دی چې هوایي ډګر ته ورغلی و. د ازادي راډیو ته وویل
جناب دوستوم دوستش داریم به خاطر که از شمال است و معاون رئیس جمهور است. باز کسی گفت که معاون رئیس جمهور شب نیاید، باز مرا همه دوست های خبر کردن این منتفیرا. باز ما خودم که دکتر منتفیرا رفتم متوجه بودم که استقبالش کنیم و هیچی به خاطر معاون رئیس جمهور است. باز برای ما گفتن که آمدن از اون نشد. باز من نمیفهم که چی مشکل بود. باز کسی دیگه مرا گفت که حکومت مرکزی نمیمانه سیستان میره.
داسې راپورونه هم خپاره شول چې د جنرال دوستوم د الوتکې مخه ناټو ځواکونو ګرځولې ده. په افغانستان کې د قطب ملاتړ د ماموریت ویاند ویلیام سالوین دا خبره رد کړه او ازادي راډیو ته وویل د وای موږ دا معلومات نه لرو چې الوتکه په مزار شریف کې کښېناسته او جرمني ځواکونو د هغې مخه نیولې ده. دا زموږ کار نه دی، پرته له شکه چې موږ د افغانستان د حکومت په چارو کې مداخله نه کوو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي جون اسلامي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستوم نږدې لس میاشتې مخکې د جوزجان پخواني ولی احمد خان اشتی تورن کړ چې د اختطاف کړی، بندید کړی او د جنسي ځورونه یې کړې ده. تر دې تور وروسته جنرال دوستوم په کابل کې په خپل کور کې و، خپل دفتر ته نته او په روسیو کې ترکیې ته ولاړ. د ازادي راډیو په دې بحث کې دا مسله چیړو چې د مزار شریف په ښار کې د الوتکې د کښېناستو مسله څرنګه دومره ستره شوه، ولې په دې اړه ضد او نقیص څرګندونې وشوې، علت یې څه دی نظر صاحب؟
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم هیله ارشاد عضو ولسی جرگه، محترم آقای وحیدالله غازی عضو جبهه ملی نوین افغانستان نا در استودیو کابل هستم، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که به همی گروپ های مختلف ائتلاف در قسمت دوم کوشش میکنیم روی صحبت شو ارتباط برقرار شود.
بله، لکه سرنگه چه تاسو ویل پا دوم ساعت که یعنی لدروی ترسلو رو بجو پوری پدی بانی بحث که وچ با افغانستان که دست کم ائتلافونه چه دا دولت دا پوزیسون پنون بنده را منستشتیوی دی گتی چدی خوب پدی ساعت که تردی را پدی خبری که وچه دغه الوتکه چې مزار شریف ته روانه اونې راخله، ولې په دې برخه کې زړه او نقیص څرګندونه شوې دي؟ ولې واضح خبرې نه کوي چې د په دې الوتکه کې جنرال دوستوم مو کنه؟ لومړی به نظر صاحب هلې ارشاد ته ورشو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه زړه او نقیص څرګندونه ولې په دې آزاد رسنیو کې رایج شوې دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته نظر صاحب او د تاسو ډیرو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د خپل د زړه درد غواړم تاسو سره شریکم چې دا وطن په ټولو افغانانو باندې ګران ده. خو زړه مو په دې وطن سوزي چې ګاونډیان لوی خانه موږ تخریبوي، سیمه ییز رقابتونه بل خو د جهان ابر قدرتو د خیز میدان ګرځېدلی افغانستان، داعش، طالب او اتلس تروریستی ګروپونه او په داخل کې دا ناخواله لور پسې. منګه دی افغان پیس باندې زده فکر کوم چې منګه دیموکراسي نه هادي نه کړي او دیموکراسي په لور روان یو، او د دیموکراسي مغه ارکان دغه انتخابات او لرل دی یو سالم او مرکزی حکومت تونده. کله چې منګه دی حکومت یو کړنو سره موافق ونه وسو، نو دا د حل لار نه ده چې د بلواله طریقه منګه وغواړو چې یا حکومت له منځه بوزو یا نظام تخریب کو. د ما په نظر باندې ټول دغه ناستې چې کېږي، ټول دغه ائتلافونه چې جوړیږي، دا باید لږ سنجیده قدمونه واخلي او د قانون په چارچوکات کې ائتلاف منځ ته راسي. ځکه چې د ائتلاف موجودیت د موږ د قوانینو په اساس باندې کوم مخالف کار نه ده، کوم ناجایز کار نه ده، د ټولو مسلم حق ده چې ائتلافونه او اپوزیسیونونه منځ ته راوړي. خو زه له خپل هیوادوالو نه هیله من یم چې اول هغه څوک چې ځان ته اپوزیسیون وایي، اول باید د اپوزیسیون کلمه تعریف کړي، اول باید پوه شي چې اپوزیسیون یعنی څه. اپوزیسیون صرف مخالف اشخاصو ته نه ویل کېږي. کاسي نو یو ترکاري فروش په بازار کې چې کراچۍ لري ترکاري خرڅي، هغه هم شاید د اشرف غني مخالف وسي، اما هغه ته موږ اپوزیسیون نه سو ویلی. دغه بعضې مسائل په دیموکراسي کې نوي کلمات یا نوي اصول دي، دا لږ څه غلط تعریف شوي او غلط برداشتونه دي.
بله، وبخښه هلی جان.
بله،
د دې له خطر څخه د اپوزیشن په مسلې باندې تر ډیره د ازادي په څپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې بحث کوو. اوس لومړی کدي مسلې ته بیرته راوګرځو چې دغه د جنرال دوستم الوتکه راغله او دی پکې وو، دی پکې نه وو. دغه اپوزیشن کسان چې له حکومت سره د اپوزیشن کې قرار لري، دوی څنګه د خصیصتو نقیص خبرې کوي؟ یعنی تر اوسه پورې چې د غزل تاسو سره خبرې کوم، د ازادي راډیو لاري د امدی الوتکې په باره کې مو په دې تیرې ویونه کې ګڼ راپورونه خبره کړل. دغه د پدغه مقدمه کې چې می مخکې ول وسه پدې کې هم د مزار شریف د والي دی ویان، د غوث ناتر د ماموریت د ویان، د نور خو تر اوسه پورې بيخي دا واضح نشول چې پدې کې جنرال دوستو مو کنه وو. یعنی اصلا قضیه څه ده چې د خبره را برسره شي؟
حکومت خو په داګه تر اوسه نه دی ویلی اعلان کړی نه ده چې سل په سل جنرال دوستم وو کنه وو. خو تر هغه ځای پورې چې موږ تاسو ټول خبر یو، تاسو په راپورټ کې مو ویلي هغه خلک چې د جنرال صاحب دوستم ستړمی سي ته یا هرکلی ته ورغلي وو، په صلحه او خلک ورغلي وو او خپل وسادت هم هلته حضور درلوده. نو د ما په نظر د غشتون سل په سل په د کې وو او هغه په تاریخ موجود وو. خو دلته چې د دوی هغه دفتر د جنبش ته دفتر څه ده محترم بشیر احمد تایانج وینا کې د سی ویل چې خپل جنرال صاحب دوستم په دې تیاره کې نو خپل تایانج هم مزار ته تللی وو او دونه خلک ملک ارګلی ته راغلی وو. او دا خو امکان لري چې والد بلخ د یو څو انجینرانو سره مسته ورشي. په موجودیت کې خصل په سله جنرال صاحب دوستم په تیاری کې وو. خدا چې د دوی دفتر د وزارت وکړي، ما په نظر دوی نه غوښته چې دغه مسله برملاسي او دای ځان ته شاید یو نو سپکاوی بللی وي چې والد دوی تیاری ته اجازه ورنکړی سه مګم په دې بخش کراسو چې ولې تیاری ته اجازه ورنکړی سه دلته بعضې تخنیکی سیاسي او مهم مسایل نور هم ستاسې اجازه ولې ورنکړی سه. اول خو د یو مملکت وزیر د خارجه هیڅ وخت دا حق نه لري چې د کومبل تیاری ته د فضا په واردېدو کې اجازه ورکی. دوام په ټول دنیا کې رایج دا چې کله چې د یو نامعلومه طیاره د مملکت فضا ته داخل کیږي هغه اته هغه مملکت حق لري چې هغه طیاره لمانځه ویسي په هوا کې. خود دلته موږ تاسو ټول پیګو د افغانستان هوا د افغانانو په اختیار کې نه ده او د امریکایانو په اختیار کې ده او دغه طیاره چې بیل اجازه را خوځېدلې ده او غوښتل چې په مزار کې کته شي که جنرال صاحب دوستم پکې وکنه و حکومت ته حق لري چې یو نامعلوم تیارې ته او نامعلوم اشخاصو ته اجازه د نشست تیارې ورکي. یو خود دا مسله ده.
خب بهرحال محترمه شاد بازم روی مسائل تکنیکی صحبت میکنیم. خب محترم آقای وحیدالله غازی عضو جبهه ملی نوین افغانستان به استودیو خوش آمدین. شما چه فکر میکنین موضوعات تعقیب تا چه تعقیب کردین امو یک زاغ و چل زاغ واری شده؟ بعض اصطلاحات از در بین مردم میگه بیادوی ما میگه یک دیوانه یک سنگ میگه تا چه انداخته چل پروفیسر او را از چهار سنگ میگه کشیده نمیتونن. حالا این مسئله تیاره در میدان انداخته شد و این به نفع کی است؟ چرا یک تبلیغات از اصل از این موضوع هیچ معلوم نشد؟ اینقدر رسانه ها رسانه های بین المللی اما هنوزم واضح نیست که آقای دوستم در تیاره بوده یا نبوده. شما چی فکر میکنین غازی صاحب؟
سلام تاسو اوریدونکو ته خزه خود بل بحث لپاره غوښتل شوی مچ د اپوزیسیونونو په رول باندې خبري وکړو
صحبت میکنیم اما امیام کارای اپوزیسیون است خونه امیام جنجال اپوزیسیون انداخته
درست ده درسته ده درسته ده. ښه کوم کار چې حکومت کړی دی دغه الوتکې ته اجازه نه ده ورکړي زه فکر کوم هیواد د بحران خواته بیایي. او ښاغلی دوستم د هیواد دویم شخص دی او کدی مجرم وي د دې ما په دې باندې دا مشکل نه حل کیږي چې د ته اجازه ورنکړل شي. د ته باید اجازه ورکړل شوی وي چې راغلی وي خپل هیواد ته. دا نو څه معنی لري چې په کابل کې نشست کولای شي او په مزار شریف کې نشي کولای؟ ښه نن نه پرېږدي خو سبا هغه د هیواد ته راځي. هغه خو دلته یو سیاسي مخینه لري، سابقه لري، دلته قوم لري، دلته حزب لري، په دې د ملک دویم شخص دی. زه فکر کوم ولسمشر چې دغه کوم قانون کوي دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي او دا د قومونو ترمنځ یو نفاق راولي او غواړي د پښتانه له ازبکو سره وجنګي. زه فکر کوم دغه د حل لار نه و. تر اوسه پورې زمونږ په قانون کې اساسي قانون کې کم داسې کومه ماده نشته چې غی باندې د ولسمشر لومړی مرستیال محکمه شي. خاکه بیا محکمه شي هغه د قانوني حق دی د هر افغان چې جرم وکي او دی بیا خپل دغه سزا وویني. هغه که ولسمشر هغه که لومړی مرستیال وي خو ولې دغه د حل لاره نه و چې تیاری ته اجازه ورنکي؟
بله د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په دې ساعت کې تر ډیره پورې دا خبر را چیړو که څه هم تر اوسه پورې چې مولا میلمنو سره خبره کړې ده بیا هم نظر صاحب دا خبره نسي واضح کېدی چې جنرال دوستم په دې الوتکه کې و که نه و. لیکن لکه څرنګه چې تاسو هم دې ته نظر صاحب اشاره وکړه چې خبره د ائتلافونو ده، جنرال دوستم په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړو. غازی صاحب تاسو هم د یو ائتلاف په اساس توپ د جبهه ملی نوین افغانستان په اساس توپ په بحث کې برخه اخیستې ده. دغه ائتلاف ته په څه سترګه ګوري؟ آیا دا په کار دي چې دغه ائتلاف په افغانستان کې جوړ شي؟ ځکه دوی ویلې دي چې په افغانستان کې به د خپل ائتلاف موجودیت اعلانوي او کنه؟
ګوره ښه دا د هر چا هر سیاستوال حق دی او دا د سیاست کلتوري اړخ دی چې اتحادو کې ائتلاف مات کی. د اپوزیسون دنده خدای چې د حکومت پالیسیان نقد کی، ولس ته آگاهی ورکی او د حکومت وظیفه دا ده چې د اپوزیسونو اعتراضاتو ته جوابونه ووایي او ډیالوګ ته حاضر شي، مناظرو کې بصلاحیت نمائندگان ولیږي، خپل استراتیجی واضحه کی. اوسنی حکومت متاسفانه نه د پارلمان وکیلانو ته جواب دیده، نه ولس ته جواب دیده، نه میډیا ته جواب دیده او نه هم حاضر دی چې اپوزیسون سره په مناظره کې برخه واخلي. نو دا خو ګوره دغوی غوښتنې خوم چې ما اوریدلی دغه دا ده چې ښاغلی دوستم د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، خپل واکونه باید ورته ورکړل شي. دا دغوی قانوني حق دی چې غواړي او باید ورته ورکړل شي تر هغې پورې چې په یو چا باندې جرم نه ثابت شوی. هغه براتو ذمه دی کله چې محکمې حکم پرې وکړ چې دا سړی په دغه جرم باندې په دوه نه سزا باندې دی محکوم شو، بیا هغه وخت کې د نشي کول خپل دندې ته لاړ شي، بیا به یا مابسته زی یا به بل کوم قید ورته. ولې مخکې لغې نه چې محکمې یا څارنوالې محکمې فیصله نه وي کړي هغې پورې دی براتو ذمه دی. نو دا د هر حق دی چې ائتلافو کې اتحاد مات کی ځکه سیاست دی او دوی خپل حق فکر کوم وغوښته دی.
بله غازی صاحب، بیرته که همدغه ائتلاف ته راشو او البته له هیلی جان ارشاد څخه پوښتنه وکړو، هیلی جان تاسو څه فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې جنرال دوستم په بهر کې جوړ کړی دی او د غوښتل چې بیرته افغانستان ته راشي او په افغانستان کې د دې د موجودیت اعلان وکړي، آیا دا خبره حقیقت لري چې مرکزی حکومت د دې الوتکه ستنه کړې ده ځکه چې له دغه سوی ائتلاف حکومت ویره لرله؟
مننه. دلته خو څو خبرې دي، دلته د حکومت ویره نه ده. موږ او تاسې په یو هیواد کې ځوان کو چې صحیح ده، دا د موږ ګران افغانستان لکه ماته بیړۍ ده، په دې کې ډېر غټه سي سوري دي چې پټولې یا بندولې ډېر مشکل دي هر چا ته. جنجالونه په افغانستان کې زیات دي، دلته د ویره خبر نه ده. که موږ اصول لرو، که موږ قانون لرو، که موږ د تطبیق کولو د قانون ته باید سر کیدو. ما اول خود جنرال صاحب دوستم دی سخنگوی لخوا اول سو چه جنرال صاحب دوستم دی لوی سرنوالی پی اجازه ترکیه تطلیه ده. که منگه دا خبره هغه کو اصل قرار ورکو، نو کله چې د لوی سرنوالی په حکم باندې یا په اجازه باندې یو څوک خارج ته سفر کی، آیا کله چې بیرته راځي بیا هم داسې اجازه ته ضرورت شته که نشته؟ او بل دا خبر ده چې کله جنرال صاحب دوستم بدون شکل که چې ورور ورته ویلې دا چې برات زما اصلي حالت تر اوسه پورې مجرم نه ده ګڼل سوی ده، هغه باید هیڅ وخت د کابل ته راتګ نه یو هیر ونه لري. ما په نظر باندې دلته د حکومت ویره له اپوزیسیون نه وه، دلته د حکومت غوښته چې قانون پلی کړي او غوښته چې مثلا جنرال صاحب په ډېر درنښت باندې خپل هیواد ته خپل افغانستان ته رسي، دا چې مزار ته ځي او بې خبره ځي دلته سوال پیدا کیږي چې دا ولې داسې کار سوی، ولې مزار ته ځي او ولې حکومت په خبر نه و چې جنرال صاحب دوستم راتلونکی ده. ګونګسې شته چې دوی غواړي چې سمال شام بیل کی او افغانستان تجزیه کی یا خپل موازی حکومت اعلان کی، خو خیر په هر صورت دې لپاره چې دا اوازې دي او ثبوت ورته نه لرو ډېر به نه پغږیږو. خو دلته زه یو خبر ته غواړم چې په ډېره په ډاګه باندې اشاره وکړم. که موږ جنرال صاحب دوستم استاد عطا او استاد محقق ګروپ چې نوی جوړ کیږي په نام د جوړ سوی جوړیږي په نامه د نجات افغانستان، دا خو اپوزیسیون موږ نه سورته ویلی ځکه چې دوی خپله په ډېرو لوړو مقامو کې په حکومت کې دي. څوک چې په حکومت کې هغه اپوزیسیون نه شي کېدی. ما اول کې ویلې مرکه دی موږ دوستان لږ ځان په عذاب کې او د اپوزیسیون معنا ورې اول ځان پوه کې بیا بعد لږې ځان ته اپوزیسیون وایي. دا دوی بدون له شکه چې اوس نه شي کولی اپوزیسیون چې هغه وخت اپوزیسیون کېدی شي چې دوی له حکومت نه استعفا وکړي، او که بیا هم په حکومت کې دي نو اپوزیسیون نوم د ځان باندې نه ږدي، هغه ګیلس لري هغه دې وکړي. هغه ګیلس چې دوی درلودې نو زه فکر نه کوم چې دا به د رئیس جمهور وظیفه وي چې له دوی سره مناظرې ته حاضر شي. رئیس جمهور یو پریس کانفرنس ورکړه او د ټولو غوښتنو په باره کې خپل نظر وویلې، او د مناظرې حاضرېدو ته هېڅ کوم خاص ضرورت نشته چې یو رئیس جمهور جیګ سي خپل معاون سره. اګر چې د افغانستان کې بې سابقه هم نه ده، یو وخت د رباني صاحب په وخت کې رباني صاحب او حکمتیار صاحب یو رئیس جمهور بل صدر اعظم دواړه په خپلو منځو کې سره جنګېدل، مصالح جنگونه سره کول. خو اوس حالات بل رقم دي، اوس د جهانی جامعه شتون دلته ډیر مهمه ده او دغه پشتیبانی زموږ سره نړیوال ټولنه لري. حالات فرق کړی ده او د قانون په پلي کېدو سره موږ باید خپل ژمن ووسو. نو دلته د ما نظر لکه تاسې چې ویلې چې حکومت ډاریږي له داسې اپوزیسیونونه، زه فکر نه کوم چې دا حکومت درسی. اپوزیسیون اول باید د قانون په چوکاټ کې خپل شکل یا خپل تنظیم اعلان کړي او بعد لغې د مناظرو غوښتنه وکړي. او بل هر هغه څوک چې اپوزیسیون دغه وظیفه یوازې نقد کول نه دي. نقد تاسو ته بیا زوایم، یو عام وګړی یو کراچی والا هم کولی شي نقد وکړي، مګر نقد د اپوزیسیون لخوا چې کله راځي اپوزیسیون باید خپله طرحه او د حل لار هم وړاندې کړي. او دا وایي چې مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په دغه حصه کې پاتې راغلی دی، تا نظر صحیح نه ده، خو د منګه دغه نظر ده او دغه د حل لاره ده. دوی د حل لارې ته نه راځي، فقط انتقاد لري، خپل هم جز د حکومت او بیا هم انتقاد. دغه سیالات کې لکه ما اول کې ویل په افغانستان مې زړه خوږیږي. هغه د جهاني صاحب شعر په څه ځوانه دا څوک چې ګولې ورې د خپل بابا او دیني کو په کلی داسې خونی کېږي چې دغه افغانستان په لاس 1500 کالو کې نوې راوادان سوی د نوې پاڼې راشنی سوی ونی راځي. او دوی په دا حالت کې د کم اختشاش او د کم شورش اختار ورکی. دا خو د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده، دا سینه د سی فردان صرف اشرف غنی د خبر نغواړي د افغانستان عام وګړي هم نغواړي چې په افغانستان کې بیا جنگ شروع شي صرف د قدرت لپاره او هو کوم ډیره خطاګلا را کوم ډیره خط استراتیجی دغه ګروپ یا نور ګروپونه لري دا په ډاګه اعلان کی زمطاینه خلک به سره ودری
خب ای مسائل انتقاد از اپوزیشن اینا چیزای جالب است منتها ما هنوز هم نتونستیم این مسئله تیاری دوستمه یک طرفه کنیم و کوشش داریم از طریق تلفن و بعض نماینده هم صحبت کنیم به هر حال وقت سر مسئله اپوزیشن میشه در دیگه دنیا ات نمونه است یا تر یک عادت است که کل چیز در پارلمان یک طرفه میشه شما عضو لسی جرگ هستین یعنی دمی لسی جرگ چرا سه به 15 سال سر از این موضوعات هیچ توجه نشتن نیام میرن و میان و اینا هم بسیار زیاد تحت انتقاد شدید در سطح بین المللی هم قرار گرفته و مثلا وزیرا که میان از میگن یکم که پیسه میسام که نتن باز رای اعتماد هم نمیتن به این شکل هم میشه از او خاطر اول می لسی جرگ باید اصلاح شوه که اینا نمایندگی درست از مردم باید بکنه این انتقاد شما چه قسمی بررسی میکنین محترم ارشاد
آقای ظریف نظر می مسئله پیسه را کل افغانستان یاد میکنم یا مثل آمدن جنرال دوستم وارد شده اما هیچ کس یک روز اینمی جرأت و اینمی اخلاق نداشته که بیا نام بگیره ببینید در ولسی جرگه ما 249 عضو داریم در بین از 249 موضوع من مطمئن هستم که اشخاص بسیار شریف و وطن دوست هم وجود داره اما وقتی که میشه ولسی جرگه پیسه میگیره مثل که آقای باری جهانی به صراحت این موضوع رو یاد کرد که خانه جزایر رفته بودن تلفون هایشان قید شده بود و بعدا ازشان خواستار پول و پیسه شدن ما در مو وقت آجی صاحب الماس در ولسی جرگه در جلسه عمومی برای امی وزیرا که برای رای گرفتن آمده بودن از کلشان خواستن که اگه همچه یک چیز باشه لطفاً بر ما بگوین که ما هم خبر شویم امو وقت آقای باری جهانی و هم امرای امو 11 نفر یا 12 نفر وزیر صاحبایی که بودن همه اگه تشریف داشتن هیچ کسی نمی جرات اخلاقی رو نکد که بگه یا درست است میگم و ها کی نمیگه موضوع رو یاد کرد و یا کی ها هستن که پیسه میگیرن اینال وقتی که دو سال از این موضوع تیر شد وقت وزار رات آقای باری جهانی ختم شد. آل دم
آل اترس که محترمه هلی ارشاد موضوع یکم که تغییر میتونه خب موضوع فساد اداری و فعلا موضوع نیست یعنی در 15 سال یا هر چی قص ولی سی جرگام در مسئله اپوزیسیون و عذاب سیاسی و اصلاحات در این ساحه هیچ کار نکرد ما سر ازی زیادتر میخواییم فوکس بکنیم انتقاد که خوب چیز است منتها پارلمان هم نتانست وظایف خود صحیح اجرا کنه یک لحظه قبل از اینکه شما این سوال جواب بدین یک مهمان محترم دیگه از طریق تلفن وصل شد که محترم آقای سید فروخشاه جناب خوش آمدین به برنامه سیب
تشکر سلامت
بله ما همین سر مسئله یک زاغ چل زاغ تیاره آقای دوستم به مزار شریف صحبت میکنیم سیبی امون قصه لیلا و مجنون شده که شب تا صبح سر خان ناخرام صحبگی گفتن که مجنون سمبر نزن ما ایش نفهمیدیم شما مال امیر خب اما واضح بسازین آقای جناب که همین آقای دوستم در این تیاره بود یا نبود سیب
بله این اگزاز تلزان خب با بطرز ما نمیگیم که داستان هایی هست که اون از آدرس هرگ بیرون نه و بر درستان ها درز میکنه و میگن و باز بالاخر اسناد همه رو هنم میکنن اما آنچه که ما در جریان هستیم این هست که از همو اعلامیه که سیاست دفتر منصب اول دادن خب این تیاره اونا نبودن میگن دیگه مراجعه هم که ما پرسان کردیم همی گپ هست ما هم به میران هستیم که شما مراجعه هم مطبعاتی را میگن که گپ از داخل حکومت به ما گفته شده و نمیفهمم که گویی ای پراگنی و ای گپا هدفشان چی هست و ای گویی یک نوع به ای اواخر که آمدن جنرال صاحب دوستم بخاطر به اعلام موجودیت ائتلاف نجات افغانستان در افغانستان است و قرار است که به یک گردهمایی بسیار وسیع و اشتراک وسیع مردم ای اعلامیه و اعلان شوه حکومت از این تر شده و میخواهید گویا به اصطلاح اون یک نوع بچه ترسانک بکنه که ولی متاسفانه این هم جایی را نمیگیره مطابق قانون از بای افغانستان هر قدی افغانستان هست داره که در هر نقطه در خارج سفر بکنه
بله در جناب صاحب تلفن قطع شد البته کوم راپورونه سی ازادي رادیو تر لاسه کړی دی یو شمیر کسانو فرزند رسنیو ته ویل دی ازادي رادیو ته ویل دی سی دوی په خپل د جنرال دوستم د هر کلی لپاره د مزار شریف هوایی ډګر ته ورغلی و. فرضاً په دې ډله کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي سې ما مخکې په خبرونه کې په مقدمه کې اشاره هم ورته وکړه، شغلی عبدالخالق، رئیس عبدالخالق دا خبره کړې و چې ما ته وویل سلسه او میدان ته راځي چې جنرال صاحب دوستم راځي او د امغه خاطر الته ورخلو. او د بلخ د والی ویان منیر فرهاد هم چې کله ازادي رادیو سره خبرې کولې، هغه البته په شرط باندې دا خبره وکړه، وای که چیرته جنرال دوستم راغلی وای نو بیا بیل خبره ده، خو د بلخ والی عطا محمد نور د جنرال دوستم د هر کلی لپاره او ډګر ته نو ورخله. نظر صاحب د جناب صاحب سره خو رابطه قطع شول.
بله امرشان قطع شد. خب نظر آقای بخن وصل شد. آقای جناب، خب محترم آقای جناب، مسئله وصل شد، تلفن وصل شد، یعنی ببخشید یا مثل یک زاغ چل زاغ والی یعنی مسئله از پیش ما تقریبا گم شده رئیس ده. منتها در اتر موارد چند موضوع است که ناخودآگاه از این آدم خطور میکنه. مثلا در دنیا اتر یک عنعنه و یک چیز است که به مطبوعات شرقی او قدر زیاد اعتماد نمیشه، مثلا به مطبوعات غربی زیادتر، مثلا خبر گزاری های معتبر رقم مثلا فرانس پرس و ای پی، او مگه باشه یک دو سورس یا دو منبع باشه باز معتبر میشه. ما در ایران ماندیم که چطور این دفعه مطبوعات بین‌المللی تا هم یک نوده دام افتادن. یعنی از این نقطه نظر وقتی که نیویورک تایمز مقاله سنیسون که زدیم، در اونجا کسایی که نوشته کردن افغانا بودن، یعنی خارجی ها نبودن. از اون خاطر یعنی بسیار سوال برانگیز است. اما در این موارد یک موضوع دیگه هم است که امی تبلیغات به نفع کیست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم خوب شاید بررسی شود. با اجازهتان آقای جناب، آقای وحید الله قاضی عضو جبهه ملی نوین افغانستان هم مهمان ما در استودیو کابل هستن، بر از اونا پرسان بکنیم که اونا این موضوع را چگونه بررسی میکنن. بله قاضی صاحب،
خب سوالتان درست نفهمیدیم.
خب سوال ما ایست که ما گفتیم این بار در سطح بین‌المللی هم بعض منابع بین‌المللی هم این خبر دادن و مثلا نیویورک تایمز که اگر مقالهش بخوانیم کسایی که رو نوشته کرده دو افغان است. از این خاطر گفتیم که در این موارد ات فکر میشه که امی تبلیغات به نفع کی است، کدام جانبی را شور داده، برای از این منبع معلوم نیست. کل کسایی ایده که میگن که نام ما را نگیرین، یعنی جرأت از ایده که نداشته باشن نامشان در مطبوعات بیاید. این سوال خود به خود سوال برانگیز است بر ژورنالیست های رقم ما. یعنی شما چی فکر میکنین؟
خب به خاطر سوال انگیز است که مثلا رئیس جمهور میگن در پریس کانفرانس که معاون صاحب اول که ترکیه میرفتن از لوی سرنوالی اجازه گرفتن، سخنگوی جنبش ملی میگن که نه معاون اول به اجازه به چیز نداره، یعنی ضرورت نداره که از لوی سرنوالی اجازه بگیرن. باز حکومت هم نگفتن و تایید نکرده که دی تیاره آقای دوستم بود یا نبود، ولی سخنگوی جنبش ملی گفتن که معاون صاحب اول در تیاره نبودن. خب که در تیاره نبودن چرا خیر اجازه ندادن که نشست کنه تیاره؟ حتما بودن دیگه. خب نیویورک تایمز که چاپ کرده این مضمون، واشنگتن تایمز هم این نوشته کرده، وال استریت جورنال هم نوشته کرده، خود رسانه های معتبر جهان هستن دیگه. این مهم نیست که کی نوشته کده، مهم است که کی نقش نشر کده. خو نیویورک تایمز نشر کده ایره موضوع را، گفتن که تیاره آقای دوستم اجازه دادن شده. خب ما پیشترم گفتیم که ای که اجازه دادن نشده ای به نفع افغانستان نیستن، نه به نفع حکومت هستن، و حکومت اگه حراس نمی داشتن چرا برایشان اجازه نمی داد؟ علتشان چی بودن؟ خب آقای دوستم تنها نیستن، او یک اتلاف جور میکنن، هرچی جور میکنن، حکشان هستن، حک مسلمشان هستن. خب ای که در سر حکومت انتقاد کرده، البته انتقادشان بجای هستن به نظر من. مثلا حقای حق خود میخوان، صلاحیت های خود میخوان، چوکی خود میخوان، حق دارن که تا که مجرم ثابت نشون، حق دارن که به وظیفه خود ادامه بده. و متاسفانه اونا خب فعلا نمیرن، وظیفهشان د انګلیسي چې د دریو نه سسپند شوه، وظیفهشان به تعلیق آمده، تعلیق شوه. خو اوم به کوم فرمان نشوه، و او هم انتخابی استن، مثلا معاون اول انتخابی است، د ټیکټ یې آقای غنی بودن، امرایشان د کمپاین بودن، معاون اول شمس ای چیز هستن. خب پیشتر ما تعریف اپوزیسیون که کردیم به معنای از این نبود که ما از آقای دوستم دفاع کنیم، ما عموما تعریف اپوزیسیون کردیم. بدون شک هر پوزیسون طرح دارن، طرح دمراه کسی گفته میشه که نماینده حکومت باشن، که حکومت بگوین که ما به خاطر امنیت، به خاطر صلح، به خاطر حکومتداری، به خاطر دموکراسی، به آزادی بیان، اینمی نمی پالیسی داریم. ما بگویم که نه، این پالیسی درست نیست، اینمی درست هستن. چه قسم ما بگوییم حکومت تعالی چه قسم پالیسی خوب و از حکومت عمل ما چیز کنیم اعتبار بگیریم؟ مثلا ما به شعار باید عقیده نداشته باشیم، ما در عمل ببینیم که در عمل چی شده.
آقای قاضی به این موقع میتیم حالا ما نوبت شنوانده محترم نخوریم، به اصطلاح خود ما و شما ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او کوشش میکنیم که شماره تلفن برتان اعلان میکنیم. از شنوانده عزیزم خواهش میکنیم که در مورد موضوع گپ بزنن، بعد از اعلان کوتاه ما شماره تلفن برتان میخوانم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، داشت میره بازه هم تکرار کم 0999-203-540 و بلش میره 0999-202-255. البته به یادوانه کم در ازاری پا چپو که در روان خبروان پاره تاسو کولشتی چه پا فیسبوک هم نمور سخه پشتنی بکره، متاسفانه در تخنیکی سونزول عمل اسمس نشل وصله، نو کولشتی چه تاسو پشتنی په فیسبوک کې مطرح کړی زبه لمن منو سره شریک کړم. نظر سب اوریدونکو ته باور شو چې اوریدونکو په
اونا چی فکر میکنن این موضوع را. بله، شنونده عزیز نوبت شماست، شما میتونین که هنوز همکار تکنیکی ما میگن مشکلات تکنیکی در تلفن ما هم همیال ادامه داره. خب به هر حال ما شنونده ما بله.
یا اوریدون که پلین که را سرشته. بله، ازادی پو سپو که پروگرام دهی تاسو پلین که اسمی را بنیو که
بفهمه.
وره تا دغه د شغل دوستم د تیاری پر برابر خبره ده.
بله،
دا تیاری چې د یادې پکښې چې و ده سیاست چې دی، سیاست په خپل معنا درواغ دی. سیاست څه شی دی؟ هر څوک چې و د خپل جیبه خبره راکاږي، دا وایي زه دا چې کوم دا کار د کار چې دی دوی مشروع غوښتنې نام لیکېږي، نه دغه اشرف غني صاحب په دوی په کول کوي، نه دوی د اشرف غني صاحب په کول کوي. دا ټوله د خپل ګټې دپاره ناست دا ګرده دا لاشهخوره خلک دی دایي کې یو هم نه دی. جنا دوستم صاحب نه استاده تا نه ماتیک صاحب دی هغه بل ساتي تا ګرده د خپلو شخصي ګټو دپاره دی. دا نه د ملت په غم کې دي، نه د رعیت په غم کې دي، نه د کونډې په غم کې دي، نه د روندې په غم کې دي. ټوله په وینو کې لمبېږي. ته ولاړ شه هلمند ته وګوره، ته کندهار ته وګوره، ته ولاړ شه فراه ته وګوره، ته ولاړ شه هغه شمالي ولایتو ته وګوره. د دوی ګټې پکښې کې دي. اوروره دوی دا اوبه یو پر بل پاچ یا د رشوایه صاحب خبره ما بین ته راولي یا بل خبره ما بین ته راولي. دا درواغ وایي، دا په درواغو باندې دا عملونه کوي. د خلکو
بله، مانن استاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون که برا واخلو سی حقوی سوی ازادی پسپو که پروگرام دیتا سپلین که اسمی رو بنیو
که احمد چی بر سلام تشتا درو موریدون
علیک
حامل منو تا
می رو بنی
منن منن دیر من از مره لکن لحظ خبیل بسر کامه احمد چی بر سی تشت پیکر رو بگوری مخی داده است خبرونی چی کمیل مانگی یو د اوغوت خدای د افغانستان د نیو جګې په استازیتوب غزخیل صاحب څخه خبرې وکړلې. غزخیل صاحب خبره راوړل وقوم ته په مدیریت کې، په ولسمشری کې، په جمهوریت کې چې یو څوک د ملک لومړی کس وي هلته قوم مطرح نه دی، هلته مدیریت مطرح دی، هلته چې یو څوک غیر قانوني د قانون د اصولو څخه سرغړونه کوي د هغه مخنیوی د هغه سره قانونی او اصولي چلند مهم دی. دلته بیا د قوم مثلا مطرح نه ده چې د پښتانه له اوزبک سره په اسلام یو ډول په جنګ یا په شخړه دی. دا بخیر منطقي خبر ده. او بل وخت په افغانستان کې کوم اپوزیسیونونه په افغانستان کې کوم اطلافونه په نورو دنیا او نورو نړۍ کې اطلافونه او اپوزیسیونونه داسې طرحې لري چې حتی حکومت یې نه لري. حتا حکومت یې نه لري. داسې اپوزیسیونونه داسې طرحې ترلاسه نه کوي. په افغانستان کې اول اپوزیسیونونه د اصولو سره برابر جوړ نه دي. کوم چې په ولایتو کې دي څنګه په کوم ولایت کې اپوزیسیون څنګه لري، کوم اپوزیسیون لري، هم حکومت خام، هم اپوزیسیون خام، هم سیاسي حرکت جوړوم، هم په حکومت کې فعال ونډه غواړم. دا غدري شخصیتونه چې په ترکیه کې کوم ګوند یا کوم اتحاد یا کوم سیاسي حرکت صرف اعلان کوي، کوم دی په افغانستان کې دي درې سره په کوم موقفونه کې دي، په کومې درجونو کې دي. نو دلته چې په داخل کې مشکل نشته نيزرو یا کوم مشکلات ورو یا د باندې د پرمن کوم ستونزې یا کوم مشکلات ته کوم سیوی دي په کوم خاطر سره مخامخ یو دا ټول د جمهور رئیس خني قاطع او کولای او مدبر شفافیت دلته شخصي ګټې له منځه وړل سیوی دي دلته خلک تر خوش ګټې نیول سیوی دي او دلته مسله د پاک رښتینی او پادار سړی ده مخکې په دې رئیس جمهوریت کې په دې ملک یا په دې سیاسي موقفونو کې دا هیڅوک نه راغلی دا هیڅوک راغلی چې افغانستان جوړي نو ځکه له هرې خوا پر د باندې فشار نه ډېر سیمي ولس هم ملاتړ دی که څوک ملاتړ نه کوي په سیاسي برخه کې په سیاستوالو کې څوک ملاتړ نه کوي تر شا نه درېږي ولس تر شا ولاړ دی ولس اوس سیاسي شعور پیدا کړی دی ولس اوس
بله زمری صاحب تاسو د یوې مسلې ته اشاره وکړه چې اپوزیسیون باید طرحې ولري له دریو تر څلورو بجو پورې په همدې مسلې باندې بحث لرو او دا ډېر مهم سوال دی چې اپوزیسیون ډلې چې په افغانستان کې جوړې شوې دي باید څه طرحې وړاندې کړي چې افغانستان له ستونزو راووځي تر ډېره پورې نظر صاحب د اپوزیسیون ډلې یوازې په حکومت باندې انتقاد کوي او د تر انتقاد تر څنګ باید دوی دا وړاندیز ولري چې
الټرناتیو باید راکنن
باید دا کارونو یو بل اوریدونکو که ته به مخه کوسه د هغه نظر هم واخلو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړه
بله سلام علیکم شبر صاحب تاسو ته نظر ته تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړه
تاسو راي ما د پاکستان استاد د راخص پرونه وکړه د ملمنو ته خمه دا پوښتنه وا چې دا غدرې واړو جنرالان ورته وایو کا څوک ورته وایو چې په ترکیه کې تلاب وکړه زما په نظر د ګڼو شمېر افغانانو هم دا نظر دی دوی غوښتل چې په کابل ته راشي په کابل کې اشرف غني په حکومت باندې کودتا وکړي یا سیاسي کودتا وکړي یا نظامي کودتا وکړي پلان یې درلود خو دا ښه خبره وه چې جنرال دوستم له برخو ولایت څخه ګرځول شوی دی بېرته تللی دی کوم ګټه چې تللی وي موږ د اشرف غني د حکومت د هغو کسانو څخه چې په حکومت باندې نیوکې لري او د حکومت چارې سمې نه بولي موږ هیله لرو د هغوی څخه چې حکومت د وړاندیزونه داسې لارې چارې وښيي چې هغه د اپوزیسیون سره موافق وي د نړیوالو معیارو سره موافق وي او په هغې ډول افغانستان له نننۍ ناورین څخه له جنګ څخه ووځي او سولې ته یو دایمي سولې ته ورسیږي دا چې افغانستان کې اوس په ګوډ کې جګړه روانه ده
نظر سپ دیوبل او ریزون کې نظر به هم را واخلو
له کوم
سبب ملمنو ته مخ کړو مهرباني وکړئ ازادي سپو کې پروګرام دی
میګه قطع شد همکار تخنیکی ما یک تلفون دیگه را صحبت میکنه ببینیم تلفون دیگه چی میگن بله از تک وصل میکنن آله بله بفرمایید شنوندی عزیز بله
بله آقای ظریف نظر سلام پر تاسو باندې او شمر صاحب سلام تاسو باندې
منه
زه ډیر ټول کار کوم کور زم کوم او تاسو ټول مېرمنو ته سلام الله باندې کوم منه څنګه قاری صاحب مېرمنه نظر دغه الوتکې څنګه سره یا جنرال صاحب دوستون بودن یا نه بودن دا په پام صورت کچیر همدغه شکل یې روان دي د شي بورانو روان دي خپل د پاریا او جوړ سره تاسو سره په پښتو کې نور هغه کلیت په ثانه شته په ثانه کومونه وشي د دې بوران سره د دې په دې راځي او دا که جدا سره دوستو د مزار د جالوته کې د طریقه رانې شي هغه پلان شاید پلان ولري چې د ترکمنستان د کنیدا بندر د خوارا شي زميني او یا د ایران د خوارا شي زميني نو دا زموږ خبرې د څو کولای شي فکر کوم دا یو مسله چې زیاده ساسه ملمنو سیم په سنه دا افغانستان د وسنۍ نظام خو د مصلحت پر بنا جوړ شو ولی دا دوستو مو د امدي شي او دا سیاسي د سیاسي رقابتو مسله ولی د مصلحت د لارې حل نکره او بل پښتنه نه دا ایا نه کچیر زدغه الوتکه مخنیوي ناتو قوا کړی د افغانستان د قانوني اساسي پر بنیاد باندې ناتو د حق لري چې د افغانستان د یو وګړي مخنیوي د خپل ملک یا د خپل وطن وکي او حکومت بل پرسنه مې د هلي ارشاد څخه زده تاسو په پارلمان کې وکیلان یا زهر تنظیم وکیلان دلته یاست د خلکو نمایندګان هم یاست تاسو ولې په دغه باره کې مداخله نه کوئ د معاون صاحب اول د رئیس جمهور په مابین کې
بله مننه نظر سم ملمنو ته به ورشو
دغه
روسي پښتنه هسه هم هلی جان ارشاد ته راځي و مهرباني وکړئ تاسو څه جواب ورته لری
مننه د دې ورور سوالو ته غوړ جواب ورکړم چې ویله مستاتي حکومت ول دغه مسله په مصلحت جوړ نه سو دا چې هیڅ خپل غاک پورته کې د سینو خبر
پټه پاتې و یو ځل بلم د سې موضوع راجګه سوی و هغه مطبوعاتي نسوه د کاري صاحب په وخت کې د سې موضوع سوی و کاري صاحب د خبر په پټه بنال کړ د ورور خبر سره په مصلحت حل کړ دا دا پلمنګ تاسو ټول شاید چې اشتیا دي زو کړه او اشتیا غلط غاک په رسانوي کې پورته ک بناندل تنور د مصلحت ځای نه و ایمه په نظر هم اشتیا دي سړی نه دا یو والی تیر سوی هم جنرال صاحب دوستم د منګ اول ماوند او مخبل ورته راي ور کړی په پکیج کې راغله د احترام ورته لرو دا موضوع باید عدلی و قضایی ارگانو لخوا سل پسل حل سی او دی جنبش سخنگوی دیده نوایی چه منگا محکمه تا نازر کیگو زکر چه دار وجود لری چه محکمه تا نازر کیگو ما پا نظر باید محکمه تا حاضر سی او دی تخاص محکمه جور سی او دا چه منگ وکیلان پا دی که ولی مداخله نکو دی منگا خپل نظر همیشه دکتر صاحب غنی تا ور کرده چه دا عدی خبر نده دا یو دیر غط تو مد که تو ماتی لکه ورور سویل برات زماله تسلی ده فیلن منگه جنرال صاحب دوستم تا چینی سویل دا موضوع باید ثابت سی که ده محکمه نتیجه جنرال صاحب دوستم نمانی خپل جنرال صاحب دوستم ده خپل خواخی هیواد نه هیله وکی چه داغه موضوع ورطال که مثلا ده ترکیه یا چو دکتران ده راولی چه ده خوز پت خبر نده منگه یویستم قرن که دا خبرې نه څوک تومات کولای سي او نه څوک پټه ساتلای سي ډېر بیا د دې مافي زبتا څو قصه کوم یو وخت پاکستان کې یو پیغله جلې عمله دار سي و بیا مور ویلې وای دا وای چل پاسه سرش تجاوز کړه د دختر عمله دار شوه هغه په کلو باندو خبر او بعض خلکو هم دا خبر منل و اوس خو مونږ ته بدلی لرو مونږ خو ماینات لرو مونږ ډاکټران لرو مونږ ځوان لرو داسې باید سړی دې تومات په چرچوکات کې ونګوري او نه هم داسې وایي چې زه والا محکمې ته ناظرې فیصله سیاسي ده جنرال صاحب دوستم د پډیر جرات راسي خلکو سره دې مونږ رایه ورکړې ده مونږ اوسره یو د دراسې محکمې ته حاضر سي او خپل برات ورکي او که په نتیجه خوشاله نه وي ما ویل چې خپل د خوښې هیواد حیاتان درې ورځې دا موضوع بیا سره وڅېړي او بل سوال دا و چې ولې ناټو اېدا اجازه لري چې یو څوک خپل وطن ته راشي او هغه پری نه دي اول غرور بیا تکرارم چې افغانستان فضا د افغانستان په اختیار کې نه ده د ناټو په اختیار کې موږ غوړو نه غوړو د اشتباه سوی دا د عمل دي دوام هر هغه تیاره چې غیر قانوني یا بیل اجازه نه غواړي او مملکت داخل سي د حق نه لري ګوره د تیارو دخول داسې نه ده لکه دلته یا سرای شمالی وو سیاده کابل اډا چار څو خپل موټر راولي پکې ودري اته په سرای شمالی کې د لوګر موټر نشي راتلې په سرای شمالی کې نشي درېده میدان هوایی ته تیاری ورود د ځانته سیستم لري د ځانته اصول لري د ځانته اجازه مخصوص اجازه پکې لري همغه د اوانوردی ریاست یې ځان د دې تیاری راتګ نه خبر نه وو خو تیار راغله ایما په نظر چې زه د غرور ته وایم چې د وکیلانو مداخله خو موږ نه سو کولای ځکه چې موږ هغه صلاحیت د مداخله نه لرو صرف سرای د نظارت او نظر ورکونه لرو د نظر موږ همیشه ورکړي او بل د ما په نظر باندې دغه د سولې شورا چې جوړ شوی ده نن سبا په راس کې د سیو څوک د سی هغه د طالب وینشکی او طالب دغه د وینشکی نو خیر پر صورت اوس کوم قرار سوی د اوس په څه کې وایو موږ په دې ایمان لرو چې طالب سره دا شورا سول نه سی کولای دا په زر هاو ډالر چې دوی مصرفې په میلیون هاو ډالر دی مسانه خرج کیږي که طالبان سره د موږ سول نه سی کولای لطف دی کې په دغه سی ملي مسایل کې د سول شورا لاس باندې کی نور سول شورا زنه پیغام څه کار لري په میاس کې ځلې دوی جلسه کې یاسه چټیا وایي خبرې کوي او بیرته سره خلاص کیږي دا یو ډیر حیاتي موضوع و دا ډیر د ځوان موضوع ده دا باید د سول شورا یل کی هغه د صلاحیت لري چې یو مصلحت لمخې یو انسانیت او د غلم مخې ملک کې کړکېچ منسرانی سي دا کار دی و کی د غلط وی کو بیکار دین کې نه ډالري ماشونه دي نه
بله او بخښه هم د تاسو دلته خبره وکړه چې جنرال صاحب دوستم باید محکمې ته حاضر شي البته تر اوسه پورې کوم راپورونه لرو دوی دا وایي چې په اساسي قانون کې دا موضوع واضح نده او د دې له خاطر چې واضح نه ده حتی هغه د رئیس جمهور حکم شاید په تطبیق شي چې د ولسی جرګې ولوی برخه باید موافقه وکړي جنرال دوستم محکمه شي خو بیا هم د جنرال دوستم د استاذ سید فروخ شاه جناب نظر به واخلو جناب صاحب تاسو څه فکر کوي چې جنرال صاحب دوستم ولې محکمې ته نه حاضر شي
ببینین محترم همین یک غلط فهمی از جنرال صاحب دوستم یک به محکمه حاضر شدن از یکی جواب گفتن به اتهام است که دوستم اگه میگن که گویا یادم بعد اتهام پاسخگو نیست جنرال صاحب دوستم به قوانین افغانستان احترام داره جنرال صاحب دوستم هر اتهامی که بالایش هر کسی که وارد بکنه از لحاظ از چوکات و پروسیجر قانونیش حاضر است که اونا جواب بگوین اما نه از یک پروسیجری که خلاف قانون و فرا قانونی باشه یک پروسیجری که باطل بوده باشه و هیچ گونه الزامیت حقوقی و قانونی نداشته باشه یعنی حال ما را بس کردیم روز از طریق تلویزیون شما، رادیو شما هم دیگه بحثا شما با قانوندانان خود شما بحث کردین، نظریاتشان را گرفتین. یعنی ما یعنی هر جرم اتو ساده بگویم، کسایی که به علوای حقوق بلد هستن میفهمن هر جرم بر خود یک تعریف داره از قانون و هر قانون یک جرم را تعریف داره. ما نمیدانیم که با یک پروسیجر خلاف قانونی عمل بکنیم، پس اتهام وارد است از طرف احمدیش چی؟ خب یگانه پروسیجر قانونیه که ما میتونیم از اون طریق به این اتهام پاسخ بگیم، ماده 69 قانون اساسی است، ما آماده هستیم. با وجودی که این اتهام یک اتهام سیاسی است، یک ابزار سیاسی قرار گرفته شده، ما شما همیشه شاهد بودیم که من ایسی یک ابزار از این استفاده شده، هر یک زمان میبینیم این گپ خاموش میشه. وقتی که یک تعاملات سیاسی فعل و انفعالات سیاسی در حال شکل گیری میشه، بازی این اتهام دوباره زنده میشه. این خودش میرسانه که موضوع یک موضوع سیاسی است.
جناب صاحب ببخشی د هل لار سره د خونی شه کېده چې د افغانستان جمهور رئیس اول معاون په ترکیه کې ناست وي، او فرزندغه تیار راځي د مخنیول کیشه، او د افغانستان د حکومت کارونه مختروان وي، او د اجرائی رئیس عبدالله هم پرون دا خبره وکړه چې د سیاسي شخصیتونه او نور اپوزیشن ډلې باید په حکومت باندې دومره فشار رانه وړي چې ګټه اپوزیشن ته اپوزیشن نه ګټه وسلوال مخالفانو ته ورسی شه. نو دی حل لاره تاسو چه پیشنهاد کوی؟
ببینین شما همین جالب است، اینا خودتون میگن، خب اینا خودشان یک نوع با حرکت های مخالفین مسلح را به شکل در مقابل حکومت خودشان مشروعیت میتن و مورسه هم میگذارن. ببینین همین موضوع درس کرده، همونطور که پیشتر ما شما گفتیم، موضوع داریم، معلوماتی است که دفتر مقام اول ریاست جمهوری موضوع را رد میکنه و این گپ از داخل ارگ درس کرده و به رسانه‌ها گفته شده که نامه‌ای خودشون گفتن و گفتن که کار ما کردیم. حال اینا در یک مشکل قرار گرفتن. اگر بگوین این کار ما کردیم، مکمل مشروعیت نظام، استقلالیت نظام زیر سوال میره، که گویا اینا مستقل نیستند دیگه. وقتی که یک تابع افغانستان یا معاون اول رئیس جمهور افغانستان نتونه به کشور خود بیایه، خب پس استقلالیت کشور کجا شد؟ از یک طرف به این دروغ خدا را ایران ماندن که چی جواب بگویند. من نمیفهم کی دلیل اینا وقتی که موضوع را به مطبوعات و چیز از ما چند نطاقی که موضوع را از رسانه‌های مختلف سوال کردن، ما گفتن که منابع از داخل ارگ بر ما موضوع را گفته و خواهش کردن که نام ما باید گرفته نشود. اینا به نظر ای شایعه پراگنی و این موضوع را در مطبوعات انداختن قسمی است که گویا یک بچه ترسانه که بکنن که گویا جنرال صاحب دوستم نبیه به افغانستان. جنرال صاحب دوستم صحتشان خوب شده، انشاءالله به این روزای نزدیک ما شاهد آمدنشان
بله. افغانستان هستیم. جناب صاحب اینجا یک
هیچ کسی بله. نمیتونه جلویشان بگیر از لازم
بله.
قانونی
خیر باشه جناب صاحب،
وقتی که جنرال صاحب دوستم آمد حل میشه.
بله بله آه بله. بهتر همیست که خود دوستم صاحب یک پرس کانفرانس بوده، کل موضوعات واضح میشه. منتها حالا می کلش تیوری های یک قسم نامعلوم وریسته، یعنی هیچ اساس نداره بسیاری چیزا. منتها به جواب شما، یعنی برای از اینکه یکم که تعادل برقرار شوه، اگر از طرف دولت شده باشه یک طرف موضوع، شاید از طرف آقای نورشان شده باشه این دیگه موضوع، و این شاید از طرف شما هم شده باشه، برای از اینکه فعلا مسئله محکمه و مسئله ایچی را تحت شما قرار بدین، این یک موضوع امکان دارد.
نه
من منظور من نمیگم متر شده، منتها به خاطر تعادل
بله معلوم است. بله نه، موقف رسمی ما معلوم است. موقف اعلامیه که استاد عطا دادن، گفتن که انجینرهای ترکی عاملی که در این تیاره را اینا را حمل میکرد به خاطر ترمیم خانقای بهاءالدین ولد پدر حضرت مولانا صاحب به بلخ میامدن، مهمانهای خاصی بودن. این موضوع از اونا معلوم است و ایره ما نه ایره ما چیزی که میگم، خب الحمدلله ما و شما بین دوستایی که میشنون مال نام و خبرنگارا رو بگیرم، به تصادف اند روز اونا بر ما گفتم شما بعد ما پرسان کردن واقعیت اگر چی هست. ما گفتم واقعیت چیزی که من خبر دارم اینی گپ است که اعلامیه است، و از دیگه دوستان پرسان کردن که جناب صاحب نبودن. اما اونا ما گفتم من خمنده خبر شما این خبر از کجا گرفتین؟ اونا گفتن منابعی که از بر ما از هر خواهش کردن که نامشان افشا نشه چی کردن. یعنی ما اینکه تهمت نمیخوایم بزنیم، نمیخوایم خدای نخواسته دروغ بگیم، شاید از طریق رادیو شما هم دوستایی که من میارم
مونتا اینجا جناب صاحب محترم یک بلی. سوال دیگه ناخداغا بزیه هن خطور میکنه ایست که امی تبلیغات بلی. چی راست یا چی دروغ یا کامل یا غیر کامل، ای باعث از این شد که بین آقای دوستم و بین آقای نور که در انقره اینا با هم دید و بازدید کردن درز افتاد یا نفتاد؟ سیب
نه نه خیر نه خیر بخیر، کاملا امیال ما در حالت تدارکات هستیم که جناب آقای دوستم از کشور ترکیه برمیگردن. ما همگی جناب آقای نور و آقای محقق و جناب ربانی صاحب و بزرگای ائتلاف همگی که با تیمای کاریشان همکار اما هنگ منسجم آمادگی داریم که بخیر جناب دوستون بیاین و یک
سعیش خو ام سوال جواب شما را گرفتیم. محترم ارشاد یک سوال دارم، یک سوال دیگم در اینجا برازی که روشن شوه میخوایم بپرسم محترم ارشاد، ایست که نماینده خود دولت آقای استانکزی به انقره رفت نزد آقای دوستم نه؟ اما ترس
یعنی از راپور اخبار شیو
از راپور ها هست صاحب نه؟ خب این خود نشان میده که کدام مشکل بین آقای دوستم و دولت موجود نیست، یعنی یه یک مسئله هست نه؟ از این نقطه نظر به موضوع نگاه کنیم، سه رهبر بسیار عمده افغانستان هم در اونجا رفت، بسیاری ها که ما خبر نداریم، شاید پتوپنهان هم رفته باشه، بسیاری ها در وارسی بود، توی بود، نامزاتی بود، چی که بود در انقره رفتن، یا هم نشان میدن که کدام گپه که هست در اینجا یک مشکل هست. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین، یعنی چرا اتر یک تبلیغات افتاد در میدان خدا و راستی؟
اول خب من از خانگوی دولت نیستم که رفتن استانکزی است و تبصره کنم، اما شخصا خوش هستم که رفتن بریزی که نمی مشکلاتی که به وجود آمده سوی تفاهمی که به وجود آمده بلکه یک راه حل برشان به وجود بیاید، بریزی که ما نمیخوایم که ملک به بحران بره. و تشکر از جناب صاحب که 100% تایید کردن و تاکید کردن که جناب دوستم دای تیاره نبودن، خوش شکر که نبودن. من شخصا من از یک وکیل و نماینده مردم بسیار خوش میشم، برای اینکه بر مام سوال پیدا شده بود که چرا جنرال صاحب دوستم به وطن خود پنهانی بیایه، چرا جنرال صاحب دوستم به وطن خود بدون اجازه بیایه، چرا در وطن خود جنرال صاحب دوستم در قلب افغانستان در پایتخت کشور عزیز ما تا نشه و در مزار شریف در که فعلا به نام امپراتوری اطوری یاد میشه در اونجا برن. هیچ وقت این ممانعت وجود واقعا نداره که یک تبه به مملکت خود میه، اما یک تیاره بدون اجازه به هیچ صورت چیشتن نمیتونه. پس دولت بسیار خوب کار کرد که این انجینرها بودن، متخصصین بودن، هر بلایی که بودن که به اجازه میخواستن به افغانستان بین، اینا ایتو فکر نکنن که افغانستان یک سرزمینی بی صاحب است. افغانستان شکر الحمد الله بیرق داره، رئیس جمهور داره، قانون اساسی داره. و تشکر از اینکه بازم به تاکید گفتن که جنرال صاحب دوستم نبود. پس به این دغدغه ها باید خط نقطه اختتام بگذاریم و زیاد بروش فشار نبریم. و بدون شک قسمی که آقای ظریف نظر گفتن، چندین نفر از بزرگای ما رفتن، خب اینم یک عزت افزایی است که به جنرال صاحب دوستم شده بود. حتی انجینر صاحب نبیل هم رفته بود، سانگزای صاحب رفته بود و بر تن یک تمام از بزرگان من شخصا خوش هستم که بلکم یک راه حل به مسئله پیدا کنه. خب پس میایم به این یک گپ آقای جناب که گفتن یک اتهام سیاسی است، موضوعی که ایشی پیش کرده، هم اتهام سیاسی است، هم اتهام اخلاقی است، هم نقض حقوق بشر است. هر چی که فعلا در چارچاکات اتهام است و من خودم شخصا به گوشه خود شنیدم که آقای تیانج گفتن نتیجه هر محکمه که باشه سیاسی می باشه، ما هیچ وقت به محکمه حاضر نمیشیم. این کار باید نکنن به نظر من، به سر بلند به محکمه حاضر شوند. و تومت که شده پیشتر قصه چلپاسر کردم، باز تکرار نمی کنم، این قرن 21 از این تومت ها به بسیار وجه آسان و به بسیار آسانی ثبوت میشه. بس بگذار که این قصه ختم شود و اینا هم جنرال صاحب با قانون سر خم کنن و قسم که همیشه قانون مراد کنن، یک بار دیگه قانون مراد کنن، به محکمه حاضر شون. و من مطمئن هستم که محکمه اختصاصی برشان ایجاد میشه بدون شک که به نام معاون رئیس جمهور کدام ماده خاص قانون اساسی نیست. اما فراموش نکنیم که رئیس جمهور بر دو معاونینش در یک پکیج انتخاب شده از طرف مردم. بنان اگر رئیس جمهور یا معاونینش جرایم سنگین و یا جرایم ضد بشری میکنن، بدون شک باید محکمه خاص برشان ایجاد شود، حتی اگر خود دکتر غنی هم باشه.
بله مننه هلی جان ارشاد. البته یو یادونه کوم په فیسبوک کې ګڼ اوریدونکو پښتنه کړې ده، دا ټول پښتنه نشم لوستله. یو همدا مسله مطرح کړې چې جنرال صاحب دوستم الوتکه په دې خطر باندې اجازه نه ورکړل شوی چې د اشتي مسلې نه ځان وباسي. جنو سلامونه لیکلې دي، جنو لیکلې دي چې زله خوښ نه ده پروګرام اورم. البته پښتنه سي عبد الله کاکړ پښتنه کړې ده، رحمت الله پښتنه کړې ده، اکرام الله صبري و پښتنه کړې ده، عبد الله کاکړ بیا بل ځله هم پښتنه کړې ده، عالم نور رحمانی هم سلامونه لیکلی دی، او جهان بادر هم پښتنه کړی دی. دا ټول پښتنه په دې پروګرام کې نشو مطرح کولای، ځکه تقریبا یوه نیمه دقه د وخت لرو. نظر صاحب په دوم ساعت کې بیا د ائتلافونو مسله چیرو خو
یو لاندې قسمت اول غازی صاحب کم گپ زدن. غازی صاحب این قسمت اول یک جنبندی بکنین در مجموع، بعد شنوندای محترم هم شاید ایره تر کده باشن. یعنی د این روزا مثلا وزارت خارجه امریکا یک راپور 2016 را مبارزه بر علیه تروریسم نشر کرده او گرچه میگه 13% کمتر شده حرکت های تروریستی، اما 75% تمام حرکت های تروریستی در 5 مملکت میگه شده که عراق است، نام دوم افغانستان است، هندوستان است و پاکستان است و فلیپین است. از او خاطر یعنی مسئله اقتصاد مشکل است، اینطور موضوعات باعث از این میشه توجه به دیگه چیزا هم جلب شوه. یک جنبندی بکنین چه؟ که باز خبراست میریم در قسمت دو.
البته دیر ثانی وقت لرو، لطفا دیر لند.
خب مخکل دی چیز دقا و کمان مخکی واردون که پختنه وکرده. خب منگه نو غواړو چې دا خبره قومي شي، خو دوی په فیسبوک کې لیکي چې دا د ډاکټر نجیب غچ واخیسته او غته اجازه نه ورکړي.
بل خبره دا
خوځ دې ترازم کنه، بل رئیس جمهور قاطی نه دی که قاطی وای د هغه نور لیگل حیاتان نور لیگل هغه ائتلاف مات نه کو او د دې ته اجازه ورنکړه. بل دغه د حل لار نه ده چې الوتکې ته اجازه ورنکړي. خدای د حل لار به بیا ټول سیاسي نو پاسي بیا د دیکتاتوري اعلان کوي.
جنرال دوستم په تاریخ نه شي څنګه اجازه ورنکړي.